بندي ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا افغان میرمنی پا وسنه و شرایطو که دی مارچ اتم ادی خطو نریوال او رس لماندی؟
چه دیو خز هیس اغی تا آرامش نوی پا هیس زی که ناغه بسنگ دا اتم مارچ او رس سنگ آغا تجلی لکی دا خو یو وازی خبره دا چه نیچی کولی؟
کورنی چنگه؟ د ښځو ورځې په یاد ده
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلې تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته د افغانو ښځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني
اتم د مارچ مني خو سره کمی مني په کور کې مني ښځو ته اجازه شته د تحصیل خز ته اجازه شته د وظیفه خز کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د خځو نړیواله ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډې دلو د خمعاش او د رائے د حق غوښتنه کړې و راپایل شو چې بیا ورسره ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یو نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال لمانځي په افغانستان کې سکال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا خپل ټول شرعي او قانوني حقونو څخه محروم شوې دي د کابل ولایت یا به اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وای د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ نورې په هم دې ورس هم خځو ته ارزښت ورنکړ د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي
خځو ته اجازه شته د تحصیل خځو ته اجازه شته د وظیفه خځو کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي کله یو ښځه ما ته د زغملو وړ نه ده ځکه زه باید کور کې اوسم زه باید پخلی وکړم زه باید جارو وکړم زه باید بیرون ونه اوسم زه باید د چا غږ ونه اورم زه باید تیز خبرې ونه کړم زه باید ونه خاندم زه باید ځان ته ونه رسیږم فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي چې د ښځو ورځ ده ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي نو څنګه ورته ورځ لمانځي په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی زندانی کړی د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی هغې رقم ورته لمانځي ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وش کولای خپل هغه حقوق وغواړو وش کول چې خپل خواخه ژوند او خپل تحصیل خپل ژوند ته ادامه ورکو خپل هغه لار ور یم د ژوند هم سفر یا خپل اولاد سره اوګه پوګه یعنی ودریګو هغه ته یو څه ورزده کو نو کله چې امور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغه ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونکړي یا هغه پوینه کړي یعنی چې دا کورنۍ دنده دی یا درس دی یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کې چې مور دغه دا څنګه دی یو مور پوینه شي نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چاتم د مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي ځکه دا یې حق دی
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې هکله ورسره غږېدلی وو.
تا کوم چې به تاسو وایم چې څومره سخته تیریږي چې نور کالونو کې مونږ تجهیلول، ولې دې کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړی دي، چې څومره زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي وه مونږ ټول اوس د لاس نه ورکړی دي. اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړی دي، نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم ژبه ووایم. نن چې تاسو ماته څنګه تحصیل هر سنا حق د چسو په حق د غي خزو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي. دا مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سخت حالات ورځي تیروي، شپې په سخت حالات تیروي. باور وکړئ چې زه د شپې جوړم، د ورځې جوړم، په هر دقیقه کې زه جوړم، ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلې دي، په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړې دي، ما فیسونه خپل قرض هغه څه دي په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي، چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم، زه خدمت وکړم، زه بهر لاړه شم، د بهر وتلو زما حق نشته دی. پس په دې حالاتو کې زه څنګه داتمې میاشت نیټې زه تجلیله کوم؟ دا ماته بالکل بې معنی شوي دي، هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي، هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري. لکه زما په شان ټولو ښځو ته
رسیدگی دا ورته تنه اوزر کوت نه غواړي چې زمونږ حق بیرته زمونږ تلاش تر شي، زمونږ حقونه ورکي. دا خو په هیڅ مملکت کې نشته. د عربستان سعودي سمره سومالی ملک دی، هغه د خپل خزو ته حق ورکړی دی، ولی افغانستان نن د ټول د افغانستان سمره زنانه چې دی د خپل د حق نه محروم شوی دی. لطفا جهان ته نړۍ ته دا غوښمه ما چې د خزو په حالات رسیدګي او کې د خزو چې سمره هسه حق دی هغه ورته الله ورکی کو والله سبنه کی دا نن سبنه سبا ګورو چې دا یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه خزه مخ کې وړي چې دا خزه ته نه حس شي او بلاک شي، خو هغه جامعه کوم معنی نه لري، یو خزه ته معنی نه لري. دا موږ دې چې زموږ دوره سي دوه درې خزه خپل ځان خودکشي کوي، پانسي کوي د دې لپاره چې هغه ته ژوند صحیح نه دی. اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو، نو بهر نه څه ګلو کو، نو جهان نه زموږ داخله دي چې افغانستان خزو ته لږ رسیدگی وشي، څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي. د ښځو ورځ نه ورته منځل کیږي. د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلای، تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته. خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي، بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري، نه اچا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري، دی مور ورځ او دی لور ورځ، دا ټول ورسره حساب کوي. زړونه مات دي، نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیدلم، کور کې لږ څه توجه وه. او شرایط په نارینه باندې تحصیل لري سر خام چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلي کې دوی ته مفکوره ورکول کېږي دوی کورو کې کولی شي چې د راز په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هماغه سې په کور کې ول فعلا تیر کال نام چند خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو ته لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نور هم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو او په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو، دوی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تابر نور تاثیر لري.
د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا اوس تړلي دي، یعنی خپله هېڅ شی هم نه شي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي، هېڅ زمینه دی، هېڅ کار دی، هېڅ نوه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دې ټولو امید هغه کسان ته دی چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او ورته کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
پکې ستانګزي چې د خځو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د خځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خځې د مبارزې لپاره په دې توانی دلې وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزي سره مې مرکه کړې په غړې سره ورو
اتم د مارچ د خځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات ارزښتمن ده د خځو لپاره، د خځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوی او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې سوې ده، د چا لپاره سوې ده او کومه لاس راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پسته دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټکرا، یو ګل پکې ورکړو. د ښځې هغه رښتینې ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پرې بحث شوی وای او نور بحثونه به ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرا یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه درک کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه درک کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درانه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حقه ده که ناحقه ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره
د احترام وړ کار کی تر سره کیږي او نه خزو ته حقوق ورکول کیږي. او له بعد امرغه چې نه دنیا واغوري نه په دینن افغانستان کې ناري نه واغوري او سنې نظام په دې اړه هیڅ خبره نه کوي. هغه خو خزه هیڅ نشمیره په ټوله نه کوي.
دا به څومره منفی پایلې ولري لاند محل ته اوږده محل ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځيږي.
لاند محل کې خو موږ ګورو چې څومره اقتصادي ستونزې ده، څومره سیاسي وخت زب کار به کول او وظیفه به د څومره به خپل استکاول په اقتصادي لحاظ په مالی لحاظ او کله به چې درس یې څومره به خپل اولادونه ښه روزل او په محل کې خلک ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یو خوی خزا یو باسواده خزا هماغه سیمه شمال روزي. اوس که موږ او تاسو وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم خزې لا ډېریږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او دغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي نه د حق نه دفاع وکړی سي. په محل کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک یو قام یو ملک په تیارو کې ساتل کیږي هماغومره نور ترې من کیږي. او دا په محله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چلرو، فرهنګ چلرو، کوم ارزښتونه چلرو هغه ته بنیادی صدمه رسیدلی او صدمه ورسیږي. ښه پایله هیڅ نه لري او هیڅ چاته په ګټه نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغاري وهي او غږ به کوي، بیا به هیڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمن چې افغانستان بهر اوسیږي دوی ته څه کول پکار دي چې افغان میرمن سره چې دننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسی، ملاتړ وسی، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د غو په وینا د غو لاس پښې اوس تړلي دي، هغه دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر زه رقم درې رقم خلک لرو، یو هغه خلک دي چې په خوا راغلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځانګړو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان د برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه میرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی یو رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، اما غزوان چې په افغانستان کې وو اما غزوان دلته ده، خپل درد نشي دوا کولی، نو نور ته به څه وکړي.
څه فکر کوئ د حل لاره څه کیدلی شي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي، هېڅ کلم د افغان میرمن ته موږ به څه وکړو؟ یو څوک به څه وکړي؟ یو کس به دومره وکړی سي چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د اتم د مارچ په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي، همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټوله تاسو فکر وکړئ د موږ یو علمي کادر، د موږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله د هغې به څه والي. هغې ته چې همدا اوس زه ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ما ته یو ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې.
پکار ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا دقیقا، ځکه چې زموږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه، امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې و. هغه نارینه هم هغسې و چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود و. هغه څه حقوق و یا څه حق به یې چې قایل و ډېر کم کسان، هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړله او بیا هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه.
چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 48 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده. خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسشوی مدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چون مرسته کړي. دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید. د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 161 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 60,000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 1 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 8 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8م، 9م او 9م ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو
درسی ساعت د ژوندۍ بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. له ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای ته د مینې ترانای د تیارو څخه خفای ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای زمین ترانه گتیارو چخا خفای ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رشپای ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگ یم لشوالتا دلتا شوالتا جا حلتا مخکڑا مل دیکلی زمان نور تینار حلتا ریختی آوایا را تپلارا ارزه نشته مکتبونه که یوازی پاکتی یادن جنی نوائی درسونه پر اختیال ما خفای ده سهار ده باد وگمه تو زمون ده کور چینه تو رشپا کی وادی وی ایزو ماما شو می نوری ایزو ماما شو می نوری ایزو ماما شو می نوری مرشی دا اولاد پنا غی لرسی مولا چه خارپا درونش پنا